وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أو نبي لغلمو ستانا مخيهم يو رسول أو نيو نبي إلا مگر إذا تمنى چكلها غتمنى كوي ألقى الشيطان في أمنيته نو شيطان واچوي داو پا تمنى كي چكلها غتمنى وكري نو شيطان داو پا تمنى كي رخنا واچوي اولا لك پا دي آيات باني پوها شي اولا دا تمنى مطلب سوده دا تمنى مطلب وي ارزو كول خواهش كول او دوه ممعنى دا تلاوت كول كوالاني مالا د دې مطلب واخلو نو چې مخکې څومره هم نبیان راغلي دي د هغوی به تمنا وه خواهش به یې لرو د هغوی تمنا به څه وه چې هغوی خلک د جهنم نه بچ کړي لیکن شیطان د هغوی په تمنا کې رخ نه واچوي نو د شیطان به څه تمنا وه چې خلک جهنم ته لاړ شي نو هغه به په منځ کې راتلو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تمنا کې رکاوټ به یې اچوه او دویمه معنی دا ده چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم تلاوت کوو نو شیطان به مداخلت کوو رکاوټ به اچوو چې کله به هم په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راتله چې کله به نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وحی تلاوت کوله نو شیطان به د هغوی په پوهه کې هغوی کنفیوز کول چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به تلاوت کوو نو خلکو به ترینه بله معنی اخیسته او د دې په باره کې په تفسیرونو کې راغلي دي چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې د سوره نجم تلاوت کړی و نو ځینې کافران سرداران هم په سجده کې غورځېدلي وو نو شیطان داسې خبره د هغوی په غوږونو کې واچوله لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې د هغوی د بوتانو په باره کې سوخه خبره کوي نو هغوی په سجده پرېوتل حالانکه دا په قرآن کې نه و نو د خبرې مطلب دا دی چې شیطان د وحی خلاف کې کوششونه کوي او شیطان هغه آیتونه چې ویلي کېږي په هغې کې مداخلت وکړي او یو مختلف پیغام خلکو له ورکړي یعنی د هغې د معنې د ویلو کوشش کوي لیکن بیا څه وشي
فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته
الله تعالی هغه خړ کړي چې څه شیطان وغورځوي ثم یحکم الله آیاته او بیا الله تعالی محکم کړي خپل آیاتونه بالکل مضبوط کړي او سورة النجم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه شان ورسېدو لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی هغه نازل کړی وو او هغه سیره په هغه خلکو باندې داسې ولګېدو چې د چا په زړونو کې کوږوالی وو چې د چا شوق په دغه سیزونو کې وي نو الله تعالی داسې واضح آیتونه راولېږي چې شیطان چې کوم شکونه او شوبې اچولی دي نو هغه ټول ختم شي ځکه چې د قرآن آیتونه خو په اصل کې محکم آیتونه دي څو پکې متشابه هم دي لکه په سوره آل عمران کې چې موږ ویلي وو د محکم او متشابه آیتونو په باره کې چې شیطان ته موقع ملاویږي نو د خلکو په زړونو کې د متشابه آیتونو په باره کې شکونه او شوبې اچوي نو الله تعالی دا هر څه لرې کړل کوم چې شکونه پیدا کوي او محکمه خبره پاتې شي نو الله تعالی دا هر څه لرې کړي کوم چې شکونه پیدا کوي او محکمه خبره پاتې شي نو په هر دور کې شیطان په خلکو باندې کوششونه کړي دي د الله تعالی د دین د خړولو دپاره په دې کې شکونه اچوي د خلکو په زړونو کې او هغه رنګ رنګ غلط فهمۍ پیدا کوي داسې خبرې راولي چې خلک ترېنه څه بل مطلب اخلي چې خلک ګمراه کړي نو دا قسمه کارونه کوي شیطان او نن سبا خو د انټرنټ په ذریعه دا کار ښه په منظم یعنی اورګنایز طریقې سره کیږي ډېر د پلانینګ سره یعنی داسې یو شی جوړ کړی دی چې یو څو یې پکې د قرآن آیتونه اچولي دي او نور سیزونه یې پکې خودي دي د شیطان له طرف نه خو کوششونه روان دي لیکن الله تعالی د خپل قرآن ذمه اخیستې ده چې دا به دغه شان پریزرو وي یعنی د دې حفاظت به الله تعالی کوي په دې یو ریسرچ سنټر تحقیق کړی و چې موږ ګورو چې د دوی دا قرآن څومره صحیح دی نو هغوی د ټولې دنیا نه 42,000 نسخې جمع کړې او دا غي یو یو حرف کمپیر کړو د یو بل سره وکړو ټیلې کړو نو په هغه کې د یوې ذرې برابر فرق نه و سبحان الله نو شیطان په خپلو کارونو کې لګېدلی دی لیکن الله تعالی خپل خبره محفوظ ساتي والله علیم حکیم او الله تعالی ښه علم واله دی او حکمت واله دی ځکه چې هغه ذمه اخیستې ده د دې قرآن د حفاظت کولو او د دې حفاظت دا دی چې د ډېرو حفاظو په زړو کې دا محفوظ پروت دی او پاولانو رسولانو باندې هم چې وحی راغله او شیطانانو په هغې کې رخنې واچولې، لیکن الله تعالی صحیح پیغام ایمان والو ته ورسوه. د پیغمبرانو نه پس چې کوم چینجز خلکو راوستي دي نو هغه جدا خبره ده، لیکن د هر نبی په قوم کې چې کوم پیروکار و د هغوی
فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم.
لیکن دا سیزونه د چا د پاره فتنه جوړیږي؟ څوک دي چې په دې سیزونو پسې ځي؟ هغه خلک چې د هغوی په زړونو کې مرض دی، یعنی منافقین، او هغه خلک چې د چا زړونه سخت دي، یعنی کافران. هغوی د دې سیزونو سره ډېر اټریکټ کیږي. ګورئ جی، داسې قرآن راغی، ګورئ جی، داسې یې پکې لیکلی شوي دي. هغوی خپلې شیطاني خبرې کوي. الله تعالی فرمایلی دي چې یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. د قرآن نه ډېرو خلکو ته هدایت هم میلاو شي او ډېر ګمراه هم شي. که ځمکه خرابه وي نو په هغې به ګلونه خو نه راخیږي، بلکې غني او جاړونه به راخیږي. که د چا د زړو لوښی سقا وي، که په هغې کې بنده پاک شاودو واچوي نو هغه به هم خراب شي که نه، ځکه چې لوښی سقا وو، د هغوی زړونه سقا دي او په هغوی باندې دغه څیزونه ښه نه لګي. هغوی په قرآن کې په خپله د داسې څیزونو د لټولو کوششونه کوي، شوشې پکې راوباسي، ځکه چې د هغوی په خپلو زړونو کې بیماري ده او د شیطان په لاره روان دي. هغوی د داسې څیزونو نه متاثره کیږي. ګنې د الله تعالی خو ټول قرآن محکم دی، آیتونه یې واضح دي، سو مسله پکې شته دی نه. لیکن ځینې خلک د قرآن ایجنټان جوړ شي او داسې کارونه کوي، د هغو اجنډا پروموټ کوي. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، او بشك ظالمان البتا په مخالفت کې دي د ډېر لري. هغوی په مخالفت کې ډېر لري تلي دي. د داسې خلکو هدایت طرف ته راتلل ګران شي بیا چې نېغې لارې ته راشي، ځکه چې دوی ظالمان دي. د داسې خلکو یو خاص مشن وي. هغوی خلک لري کوي د دین نه، او په انټرنټ هر شی داسې ډېر دی، او ځوانان په انټرنټ باندې ناست دي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث صحیح ثابتیږي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث صحیح ثابتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې داسې یو وخت به راځي چې یو بنده به په سحر کې مؤمن وي او ماښام به کافر وي، او سحر به کافر وي او ماښام به مؤمن وي. او واقعي خلک د داسې خبرو نه متاثره کیږي او خپل ایمان بایلي، ځکه چې دلته الله تعالی وفرمایل چې شیطان د هغوی په تلاوت کې او د هغوی په تمنا کې داسې سیزونه اچوي، او الله تعالی خو هر شی ښه واضح کړی دی، صفا کړی دی. لیکن چې د چا په زړونو کې فتنه ده نو هغوی بیا هم په دې سیزونو پسې ځي. نو خپل ایمان مضبوط کړئ، په خپل دین ځانونه پوه کړئ، ځکه چې د داسې خلکو په جال کې تاسو رانه شئ. هغوی په خپله ګمراه شوي دي، د شیطان په لاره روان دي، او نور خلک هم ګمراه کوي وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. هغه خلک چې علم والدي او الله تعالی ورله د کتاب علم ورکړی دی، هغوی ته پته ده چې دا حق دی د هغوی د رب د طرف نه. هغوی نه راځي په داسې خبرو کې، ځکه خو علم زده کول ضروري دي. که له چا سره علم نه وي نو د دې خلکو په خبرو کې بنده په اسانه راتلی شي. د هغوی سره داسې طریقې وي او په هغه طریقه هغوی خلک خپلې لارې ته راولي، او د هغوی سره علم نه وي نو هغوی ته پته هم نه وي، د خپل دین پوهه ورسره نه وي، د دې قرآن علم ورسره نه وي. نو ظاهره ده چې هغوی بیا په فتنه کې راشي. شیطان به خپله کار روایي کوي، لیکن علم والا پوهیږي، هغوی ته ښه پته وي چې انه الحق من ربک، او په انه کې د هو ضمیر قرآن طرف ته ځي چې دا حق دی زما د رب د طرف نه. چې شیطان دخل اندازی کوي نو هغوی ته فرق نه پرېوځي. فیؤمنو به فتخبت له قلوبهم. بیا هغوی ایمان راوړي په هغې، او د هغوی په زړونو کې عاجزي وي. هغوی سمعنا و اطعنا کوي، او چې د چا په زړونو کې بیماري وي نو هغوی تختي بل طرف ته، ځکه چې د هغوی په زړونو کې کوږوالی وي، فتور وي. په دواړو کې فرق د علم په وجه وي، ځکه چې هغوی اوتو العلم وي، علم والوي. نو په دې حقیقت باندې علم والا پوهېدی شي، او چې څومره هم تاسو په علم کې زیاتېږئ، نو په سوره آل عمران کې د هغه خلکو په باره کې راغلي دي چې څوک راسخ العلم وي، هغوی په علم کې پاخه شي، مضبوطي راشي د هغوی په علم کې، نو بیا هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړی دی، چې څه هم الله تعالی نازل کړی دي نو په هغې باندې زما ایمان دی، او کوم نور خلک چې وي نو هغوی په متشابهات پورې نښتي وي. او نن خلک تاویلونه کوي، نوي نوي مطلبونه راوباسي د قرآن نه، ځکه چې هغوی د شیطان ایجنټان وي او د هغو په اجنډا ورپسې وي. تاسو وګورئ چې څومره ګمراه شوي فرقې دي، هغوی خپل دلیلونه د قرآن نه راوباسي چې په قرآن کې دا دي او زموږ د عمل دلیل دا دی. شیطان دا قسم شکونه اچولی دي، لیکن اوتو العلم پوهیږي. وان الله، او بشک الله تعالی، لهادی الذین آمنوا الى صراط مستقیم، هغه هدایت ورکوي ایمان بالولا سیده لاری طرف ته. چې کله د انسان ایمان مضبوط وي، او ایمان څنګه مضبوطوي؟ د علم سره. چې ایمان مضبوطوي نو الله تعالی به ورته خپله نیغه لار وښیي، په خپله به یې ګایډ کړي، هدایت به وله ورکړي صراط مستقیم طرف ته، نیغې لارې طرف ته. بیا انسان نه ګمراه کېږي. او چې علم نه وي نو بیا د هغوی ایمان هم ډاماډول وي، کله یو طرف ته ځي او کله بل طرف ته. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، او همیشه به وي هغه خلک چا چې کفر کړی دی، في مرية منه، د دې نه په شک کې وي، د هغوی په زړونو کې به همیشه شک وي. که چېرې څوک ایمان راوړي نو په هغوی باندې نه د قرآن بیا بل شان اثرات وي، که چېرې څوک نه مني نو په هغوی باندې بیا نور اثرات وي. خبره خو د منلو ده، چې کله خلک ومني نو په دې دنیا کې د ټولو نه غټه هستي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. بیا که تاسو سیرت هم ووایئ نو په تاسو به ډېر ښه اثر وکړي، او بیا هغه واقعات چې بنده واوري نو د هغوی ایمان نور تازه شي. لیکن که د هغو په ذات کې بنده په شک کې وي او هغو ته ګوته ونیسي، نو بیا که بنده ډېر د سیرت کتابونه ووایي نو په هغو باندې هیڅ اثر نه کوي. او دغه شان قرآن دی، او چې څوک قرآن د ایمان سره ووایي او چې هغه بیا څومره تفسیرونه وایي نو ایمان یې زیاتېږي. لیکن که بنده یې د ایمان سره ونه وایي، په زړه کې شک وي، که بیا بنده پوره لایبرېري د تفسیرونو ووایي نو هغو له څه فایده نه ورکوي چې څوک په شک کې وي نو د هغوی شک بیا نه ختمیږي. حتی تأتیهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عقیم، تر دې چې راشي په هغوی باندې قیامت ناڅاپه. او دا خو یا د مرګ ساعت هم کېدی شي، او یا د هغې ورځې عذاب چې هغه عذاب یقیم دی. بعضې مفسرینو د ساعه مطلب قیامت اخیستی دی، او د عذاب و یوم عقیم نه مطلب اخیستی دی هغه ورځ چې په کومه ورځ په قومونو باندې عذاب راځي. او بعضې وایي چې د ساعه مطلب دی مرګ، چې اچانک هغوی له مرګ راشي، او د هغه وخته پورې به د هغوی یقین نه وي. او د یوم عقیم نه هغوی قیامت مراد اخیستی دی. عقیم یعنی شنډ، چې د هغې بله ورځ نه وي، یعنی د قیامت ورځ هغه ورځ ده چې د هغې نه پس به شپه نه وي، پس هغه به پخپله وي. نو دوی به د کوم وخت پورې په شک کې وي چې تر څو پورې مرګ نه وي راغلی. چې مرګ راشي نو بیا د هر بنده قیامت شروع شي، د هغې نه مخکې په شک کې وي. او بعضې خلکو له کو ډېر دلیلونه ورکړی شي خو هغوی په شک کې وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی شوي ده چې ته فکر مه کوه. ځینې خلک وایي چې دوی ولې نه پوهېږي، ولې ایمان نه راوړي، نو دوی نه مني ځکه چې شک په څو کې هم پیدا شي نو هغه شی خراب کړي. که په یوه رشته کې شک راشي چې ښځې ته پته ولګي چې زما خاوند زما سره وفادار نه دی، نو بیا څو پاتې شي په هغه رشته کې؟ بیا په هغه رشته کې هغه خبره نه وي. شک هر شی خرابوي. او اسلام غواړي چې یو مسلمان د یقین ژوند تېروي، ځکه چې شک واله ایمان خو قبلیږي نه که د یو ایمان واله شک وي چې پته نشته چې قیامت به راځي او که نه، پته نشته چې دا قرآن صحیح هم دی او که نه، پته نشته چې دا د الله تعالی د طرف نه نازل شوی دی او که نه، پته نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اورولی و او که بل څه اورولی و، پته نشته چې دا دوی کومې خبرې کوي چې دا صحیح هم دی او که نه. که چېرې دا شکونه راشي نو دا په زړو کې ځای جوړوي. یوی وسوسه چې شیطان په زړه کې اچوي او یوی چې د بنده په زړه کې په مضبوطۍ سره ځای ونیسي. کچری تاسو په استراب کې نو هغه ایمان د الله په نس قبول نه دی. ایمان په کار دی چې محکم وي او پوخ وي، لکه غرونه چې مضبوط دي چې په هغې باندې سیلی او طوفانونه راځي، لیکن هغه رق نه وهي، په خپل ځای ښه د مضبوطۍ سره ولاړ دي. د هغې جړونه مضبوط وي، او چې د کومو ونو جړونه مضبوط نه وي نو هغه راوغورځېږي. او داسې خلک بیا د خلکو په پراپیګنډه کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې وعدو ولې کړی و. دا دوی چې په کومو شکونو او شبهاتو کې نښتي دي، نو هغوی د دې نه نوزي. نو ای نبی، خپل زړه په دوی باندې مه پریشانه کوه. د دوی شکونه خو ختمیږي نه. دا شک د زهر په شان وي. چې دوی له مرګ راشي او قیامت راشي، نو هله به د دوی دا شک ختم شي، هله به دوی پوه شي. الملك يومئذ لله، نباتشاهي په هغه ورځ د الله تعالی د پاره، نباتشاهي په هغه ورځ د الله تعالی د پاره ده. په کوم ورځ؟ د یوم عقیم، یعنی د قیامت په ورځ. نو حکومت او قدرت خو نن هم د الله دی. هغه ورځ ولي؟ دا هر څه خو همیشه د الله دي، لیکن په دې دنیا کې الله سبحانه وتعالی لږ شان اختیار انسان له هم ورکړی دی. ګورئ که نه، دا موږ چې وایو چې مالک یوم الدین، هغه مالک دی د بدلې د ورځې، نن خو هم هغه مالک دی. د دې دنیا هم هغه مالک دی، او د قیامت د ورځې هم. بیا ولې ویلی شوي دي؟ نو د هغې جواب دا دی، ځکه چې الله تعالی لږ شان وړوکی شان اختیار انسان له په دنیا کې ورکړی دی. هغو له په خپل جسم او ځینې سیزونو باندې اختیار ورکړی دی. او انسان داسې نادانه دی چې دومره شان اختیار هغو ته داسې ښکاري لکه زه چې مالک یم د هر سو. کوچاله مو په کور کې اختیار ورکړو، نو د هغو دا خیال وي چې بس زه مالک یم، ټول اختیار زما سره دی. کوچاله په ښځه باندې اختیار ورکړي شي، نو هغه وایي چې دا خو زما ښځه ده، او اوس اختیار زما دی، اوس مرضي زما ده. دغه شان کوچاله په جسم باندې اختیار ورکړي شي، نو هغوی وایي چې زما جسم دی او زما مرضي ده، زما اختیار دی. حالانکه هغه پوهیږي نه چې دا اختیار الله تعالی ماله د ډېر لږ وخت لپاره راکړی دی. په دې غلط فهمۍ کې مه کېږئ چې زه څه کوم نو کوم به، ځکه چې دا خو زما جسم دی. دا اختیار خو الله تعالی د امانت په طور درکړی دی تاسو له. هر ځای اختیار کو دی، د هر ځای اختیار کو دی. که هغه په دفتر کې دی، که هغه په کور کې دی، که هغه د یو انسان په بل انسان باندې دی، که هغه په یو جایداد باندې وي، یا که هغه د ملک اختیار وي، هر ځای چې وي، نو دا خو ټول د الله تعالی امانت وو. دا خو الله تعالی عرضي طور انسان له ورکړی دی. دا د ډېر لږ وخت لپاره دی. د انسان څومره ژوند دی، په هغې کې د لږ وخت لپاره د انسان سره اختیار دی، او دا اختیار بیا واپس اخیستی شي د هغو نه. لیکن د هغو نه دان دا خیال دی چې زه اختیارمن یم، زما په جسم زما اختیار، زما په کور زما اختیار، زما په ښځه زما اختیار. خپل ځان ورته ډېر طاقتور ښکاري، او د ځان نه خدای جوړ کړی وي، نو دا اختیار به ترینه د قیامت په ورځ لرې شي. اکثر خلک داسې پاګلان شي د دې اختیار په وجه، لکه هغه لیونۍ هاتی چې وي، چې کله هغو له اختیار راشي نو د هغو نه دا خبره هېره شي چې یو با اختیاره هستي هم ده، او هغو ماله معمولي شان اختیار راکړی دی، او د قیامت په ورځ به دا لږ اختیار هغه واپس واخلي. اوس به ټول اختیار د الله تعالی وي، ځکه به الله تعالی په هغه ورځ فرمایي لمن الملک اليوم، د نن ورځې بادشاهي د چا دپاره ده؟ او بیا به الله تعالی په خپله وفرمایي للواحد القهار، د الله تعالی دپاره ده چې هغه واحد القهار دی. نو نن هم هغه بادشاه دی، او سبا له هم هغه بادشاه دی. داسې مه کوئ چې د وړوکي شان اختیار په وجه خپل ځان خدای ګڼئ. يحكم بينهم، هغه به فیصله کوي د هغوی په منځ کې. دا خبره په کوم کانټیکس کې کیږي؟ دا خلک چې په شک کې دی، د هغوی یقین نشته. هغوی په قرآن کې نوې نوې خبرې راوباسي، شکونه او شبې پکې راوباسي، او شیطان په دې کې رخنې اچوي. خلکو ته داسې نقطې ښایي چې دا نقطه ده، دا نقطه ده. او چې څوک ایمان واله دي، نو د هغوی دپاره خو د الله تعالی داسې عجایبات دي چې هغه چرته ختمیږي نه. او په حدیث کې هم راځي چې د دې قرآن عجایب به چرته هم ختم نشي، او د دې علم نه د انسان زړه بالکل نه مړیږي. دا هغه کتاب دی چې بندې څومره هم وایي، نو د دې نوي نوي عجایبات حرز البنده ته ملاویږي او د دې د ویلو مزه جدا وي او د دې د ویلو مزه جدا وي. په دنیا کې یو کتاب هم داسې نشته نو د دې د ویلو سره لذت نور سیوا کیږي، نو داسې بل کتاب نشته. نو د اهلی ایمان لپاره په دې کې جواب دی او عجایبات دي، او د اهلی کفر لپاره پکې شکونه دي چې هغه چرته نه ختمیږي. چې کله مرګ راشي نو د هغوی شکونه به هغه وخت ختم شي، نو په هغه ورځ به الله تعالی فیصله کوي او حکومت به د الله تعالی وي. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، پس ایمان والا او صالح عمل والا خلق به د نعمتونو په جنت کې مزې کوي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین، او هغوی چا چې کفر وکړو او دروغ وګڼل زموږ آیاتونه، په خپله هم انکار وکړو او وکذبوا، او هغوی دروغ وګڼل نورو ته هم وویل چې نه دا صحیح نه دي. فأولئک لهم عذاب مهین، نو د هغوی دپاره د رسوایۍ عذاب دی. هغوی به په هغه ورځ د خلکو په منځ کې رسوا کیږي، او هغوی چې په کوم عذاب کې دي او هغوی چې په کوم عذاب کې وي، نو هغه به ډېر د ذلت عذاب وي، هغوی به ډېر سپک شي. والذین هاجروا فی سبیل الله، او هغه خلک چې هغوی هجرت وکړو د خپلو کورونو نه، یعنی د هغه خلکو خبره کیږي چا چې د الله په لاره کې قربانۍ ورکړي دي او قربانۍ ورکړه او دا دین حاصل کړو، او په دې کې په ټاپ باندې هغه خلک دي چې چا د الله د خاطر قربانۍ وکړه. هجرتونه خو خلق په دې دنیا باندې هر وخت کوي. خلکو به د اوبو لپاره هم هجرت کوو، د ښه موسم لپاره به هم کوو. نن هم په دنیا کې هجرتونه کیږي، خلک د نوکرۍ لپاره د وادو لپاره هجرتونه کوي، لیکن د دوی هجرت فی سبیل الله وو، او دا هجرت مختلف وي. دا هغه هجرت وي چې په دې کې انسان خپل کور، محله، وطن، کاروبار، هر څه پرېږدي او صرف د دین د خاطر لاړ شي، ځکه چې هغوی په دین نشي تللی. خلک په هغوی باندې داسې ظلمونه کوي چې د هغوی دپاره ممکنه نه وي چې د الله په دین باندې لاړ شي، د الله دین پریکټس کړي. نو د هغه ځای نه بنده هجرت کوي، او د داسې هجرت فی سبیل الله وي. دا دومره غټ عمل دی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې یو انسان د هجرت نه مخکې څومره هم چې ګناهونه کړي وي، نو د هغو ګناهونه د هجرت کولو سره ټول معاف شي، لکه یو نوی ماشوم چې د مور نه پیدا شي. یو د حج مبرور سره او یو د هجرت کولو سره. او په یو بل حدیث کې دی چې څوک د خپل کور نه هجرت وکړي او اوزي، او هغه د خپل سورلۍ نه اورزیږي او مړ شي، او یا هغه مړ شي، یا یو مار هغه وچیچي او هغه مړ شي، او یا په یو بل حالت کې مړ شي، نو د الله تعالی په ذمه ده چې هغه له به اجر ورکوي. ځکه خو مخکې راځي ثم قتلوا، بیا هغوی قتل شول، هغوی وتلي وو د الله په توکل سره، وماتو، یا هسې مړه شول، لکه ما چې درته ووی چې د سورلۍ نه وغورځېدل او مړه شول، او یا په خپل مرګ باندې مړه شول، یا مار وچیچل. نو بیا انسان سوچ کوي چې غریب لاړو د کور نه او دغه شان مړ شو، د دې نه به ښه وه چې په کور کې وی، ولې ووتو د خپل کور نه؟ مونږ داسې سوچونه کوو که نه؟ او الله تعالی فرمایلی دي چې هغه زما په لاره کې ووتو، نو په لاره ورله مرګ راغی. لا هجرت مکمل کړی نه دی، د هجرت ژوند یې تیر کړی هم نه دی.
لیرزقنهم الله رزقا حسنا،
نو الله تعالی به هغو له رزق ورکړي ډېر عمده رزق، ډېر ښه رزق. دا ټول نعمتونه چې په دنیا کې انسان ته میلاو دي، نو دې ټولو ته رزق ویلی شي، لکه ژوند دی، علم دی، کور محله ده، اولاد دی، دا ټول رزق دی. لیکن یو احسن رزق دی چې هغې ته رزق حسنه ویلی شي، هغه صرف د جنت رزق دی. ځکه چې د دنیا څومره هم رزق دی، نو هغه ختمېدو والا دی. که هغه ډېر هم ښه وي، په کفن کې جیب نه وي لګېدلی، هر څو د بنده نه دلته پاتې شي، لیکن په آخرت کې چې به بنده ته کوم رزق میلاویږي، نو هغه بهترین رزق دی. ځکه چې هغه نه ختمېدو والی رزق دی، او نه په هغې کې څو کمی راځي، او نه د هغې دپاره څو زوال دی. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، او بشک الله تعالی بهترین رزق ورکول والده. ځکه چې د هغو نه څوک پوښتنې والی نشته چې کله هغه رزق ورکوي او نه د هغو په خزانو کې سوکمې راځي او نه ورسره دا ویره ده چې دوله ورکړم نو چېرته کمې رانه شي او نه هغو ته د چا نه د اجازت اخیستو ضرورت دی. نو الله تعالی بهترین دی په رزق ورکولو کې. لیدخلنهم مدخلا یرضونه او هغه به البته ضرور داخلوي څوک هغه خلک چا چې هجرت کړی دی د هغو په لاره کې کچرې هغوی قتل شول او یا مړه شول ځکه چې هغوی وتلي وو نو الله تعالی به هغوی ضرور داخلوي په داسې ځای کې چې هلته به هغوی ښه خوشحاله وي د هغوی زړه به راضي شي. په سورة النساء کې هم الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د الله تعالی په لاره کې وځي او هغه هجرت وکړي د الله په لاره کې او هغو له مرګ راشي په لاره کې او هغو له مرګ راشي د الله په لاره کې نو هغه نو د هغو اجر د الله په ذمه دی. دا هغه اجر دی چې الله تعالی به هغو له ورکوي او هغه به لازمي هغه داخلوي په داسې ځای کې چې هلته به هغه خوشحاله وي. داسې ځای به وي په دنیا کې انسان پوهیږي نه چې هغه په څه خوشحالیږي. د هغو خیال وي چې ما ته ډېرې زیاتې پیسې میلاو شي نو زه به خوشحاله شم. چې پیسې ورته میلاو شي نو وایي چې فلانې ځای کې مې محل وي نو هله به خوشحاله یم. هغه هم میلاو شي هغه بیا شهرت غواړي او چې شهرت ورته میلاو شي نو هغه بیا هم نه وي خوشحاله. کله څه غواړي او کله څه او چې هغه ورته میلاو شي نو بیا وایي چې دا نه.
د دې نه علاوه به بل څه شی وي چې هغه به ما خوشحاله کړي. یعنی هغه په دې نه پوهیږي چې کوم شی به هغه خوشحاله کړي څه وجه وي. دغه شان یو هلک وي هغه وایي چې پاس شوې چې پاس شوې چې هغه پاس شي نو خوشحاله شي. بیا وایي چې اوس راته نوکري میلاو شوې هغه ورته هم میلاو شي. بیا وایي چې اوس ما واده وشوې نو هله به خوشحاله شم چې د فلانۍ جینۍ سره مې واده وشي چې هغه راته میلاو شي. کوم شی به تاسو خوشحاله کړي؟ چې یو شی میلاو شي نو بنده وایي چې بل وي، چې دویم میلاو شي نو وایي چې دریم وي. نو داسې ولې وي؟ ځکه چې د انسان چې د خوشحالۍ د حاصلولو کوم خواهش وي نو هغه چرته هم بنده له سټیسفیکشن نه ورکوي. د دې خوشحالو سره په دنیا کې انسان هغه وخت مطمئن کیدی شي چې د یوې خوشحالۍ نه پس سغن نه وي، چې څه مسله نه وي. لیکن داسې صرف په جنت کې کیدی شي. دا مادي دنیاوي خوشحالۍ چې دي نو دا د انسان د خوشحالۍ سبب نشي جوړېدی. هغه صرف د لږ ساعت خوشحالي وي لیکن د همیشه خوشحالي نه وي. او الله تعالی چې بنده په کوم ځای کې داخل کړي هغه به هلته همیشه خوشحاله وي. د دې ځای د خوشحالو او لږ شریز دپاره موږ دومره منډې تروي وهو. کچرې دې بنده خوشحالولی نو دا غټ غټ خلک چې دی جایدادونو والا او پیسو والا دی به چرته هم خودکشي نه کوله. نو موږ ته پته لګي چې جنت یو داسې ځای دی چې الله تعالی په هغې کې څوک داخل کړي نو هغه به همیشه خوشحاله وي. ګورئ که نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په معراج باندې د حضرت عمر رضی الله عنه کور ښودلی شوی و. د هغو د جنت کور ورته ښودلی شوی و کوم چې به هغو ته میلاویږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته حرانی هم لیدلی وی چې هغه کله واپس راغی نو فرمایلی و چې زه د عمر د غیرت نه اویرېدم نو زه د هغو په کور کې داخل نه شم. او حضرت عمر رضی الله عنه چې دا واورېدل نو هغه په جړا شو. نو د داسې خلکو دپاره بهترین کورونه تیار دي. اوس به موږ وایو چې هغوی خو هجرتونه کړي وو، موږ څه وکړو؟ موږ خو نه هجرت کولی شو او نه نور څه. او الحمدلله موږ ته د هجرت کولو ضرورت هم نشته ځکه چې موږ په داسې ځای کې نه اوسیږو چې موږ خپل دین چې موږ په خپل دین باندې نه شو تللی. زموږ داسې حالات نه دي الحمدلله. نو یاد وساتئ دا خبره چې د هجرت مطلب وي پرېښودل. نو تاسو د شروع واله هجرت وکړئ، نو تاسو شروع واله هجرت وکړئ. ګورئ یو هغه هم هجرت وي چې کله بنده ګناهونه پرېږدي، چې بنده د الله نافرمانۍ پرېږدي نو هغه پرېږدئ، هجرت وکړئ. چې داسې نشئ کولی نو وطن پرېښودل خو ډېره لویه خبره ده. هغه هجرت به څه وکړئ؟ که د الله تعالی د خاطره تاسو یو وړوکی شان عادت نشئ پرېښودی، که تاسو د الله دپاره وړوکی شان مرضی نشئ پرېښودی نو دا هجرت وکړئ. نو داسې خلکو له به الله تعالی داسې ښکلی مقام ورکړي چې په هغې کې به هغوی همیشه خوشحاله وي. وإن الله لعليم حليم او بشك الله تعالى علم والهم دي او حلم والهم دي اغو تا پتا دا چه سوك با پسو باندي مطمئن شي او هاغ حلم والهم دي هاغ سوك زر نسي هم نا د انسانانو د نافرمانی با وجود هغه انسان له مهلت ورکوي دا دغه حلم دی برداشت دی مونږ له خو په وړو کې خبره باندې داسې غوسه راشي چې بیا په خپل ځان پوهیږو نه نو دا د حلم خلاف دی د الله سبحانه و تعالی په صفاتي نومونو کې یو نوم حلیم دی او دا ډیر ښایسته نوم دی که چېرې دغه حلم نه وی نو مونږ خو بیا په ځمکه باندې تلی نه شو دا دغه حلم دی چې هغه اوري ګوري او قدرت هم لري د بنده د نیولو او مونږ د دې دنیا نه په یو ساعت کې لري کولی هم شي بیا هم دا دغه حلم دی او قربان شم په داسې رب چې هغه بیا هم سزا نه ورکوي فورا په مونږ باندې غوسه نه کوي بیا هم هغه مونږ د هر څیز نه نه محرومه کوي دا دغه حلم دی نو د الله تعالی ډیر ښایسته صفات دي او دا حلم والا صفت چې دی نو دا په خپل ځان کې هم پیدا کول پکار دي زر زر مغو سکیږي فورا فورا شور او غوغا مکوي زر زر خیری مکوي کنزلی مکوي او فورا جګړی مکوي یا الله دا حلم والا خوبی چې ستا کمال دی او ستا سره ده یا الله دا په مونږ کې هم پیدا کړي امین یا رب العالمین ذالک دا خبره دا څومره خبرې چې تیرې شوې نو دا خو صحیح دي دا خو ټولې حق دي دا آخرت خبرې دي ومن عاقب بمثل ما عوقب به او چې څوک بدله واخلي په شان د هغې لکه څنګه سختي چې شوي وه په هغو باندې دلته په اصل کې د عقب په معنا باندې خپل ځان پوه کړئ دا دوه ځله راغی ومکرو ومکر الله هغوی مکر وکړو او الله هم مکر وکړو الله خو مکر نه کوي لیکن د هغې لپاره یو شان لفظ راولي او چې څوک بدله واخلي په شان د هغې چې څنګه بدله ورکړی شوه هغوله یعنی چې دا غو سره کوم زیاتې شوې وي یعنی چې چا سره څومره زیاتې وشي نو هغه امر بدله دی بنده واخلي یعنی یو کس دی چې په هغه باندې چا ظلم وکړو اوس دې هغه څه وکړي بمثل ما عوقب به د هغې په شان لکه څنګه چې دا غو سره شوې وه نو هغه امر بدله دی واخلي ثم بغي عليه او بیا زیاتې وشو په هغه باندې نو هغو خو هغه امر بدله اخیستي وه نو د هغو سره بیا زیاتې وشو اوس د دې مثال زه تاسو له درکوم د هغې سره به پوه شئ اولنۍ خبره دا ده نو دلته دا مطلب نه دی لکه څنګه چې په چا ظلم شوي وي نو بالکل هغه شان ظلم دي هغه هم وکړي لکه یو مثال به واخلو چې د چا زوی چا قتل کړو نو هغه هم لاړ شي او د هغو زوی قتل کړي نه دا مطلب نه دی د دې خبرې یعنې چې څومره د چا سره ظلم شوي وي نو د هغې امره هغه کولی شي لکه که څوک چا له څپېړه ورکړي نو هغه دې هم هغو له څپېړه ورکړي یا که چا د چا غاښ مات کړی وي نو هغه دې هم دغه بل بنده غاښ مات کړي دا قصاص چې دی لیکن هغه امره پکار دی داسې نه ده چې یو کس یوه څپېړه ورکړه نو هغو هغه دومره ووهو چې د هغوی بد حال کړو او اکثر چې داسې وشي نو خلک په جذباتو کې راشي چې څومره بدله ورته اخیستل وو نو د هغې نه زیاته واخلي هغوی وایي چې د خښتې جواب په کمر سره ورکوئ یعنی که تاسو په خښته وویشتم نو زه به دې په کمر ووهلم د یو جواب د دوو سره ورکوي هغوی وایي چې دوته لږه پته خو لګي که نه چې زه ورته چل وخیم او په مونږ خلکو کې جهالت ډیر زیات دی چې څوک یو مړ کړي نو هغوی ترېنه درې او څلور مړ کړي او دغه شان د هغوی دښمنۍ په پوښتنو باندې چلیږي دا شی خو په اسلام کې شته دی نه چې څومره ظلم وشي ستاسو سره نو د هغه امر بدله اخیستو اجازه شته بلکې مخکې د معاف کولو خبره هم راځي لیکن اول ځان په دې خبره باندې پوه کړئ چې دومره اجازه شته او دا اسلام ورکړی دی دا سینه دی ویلی شوی چې څوک در لیوه سپېړه درکړي او تاسو ورته بل مخ هم نږدې کړئ چې دا راله هم ووهه نو د برابر بدلې د اخیستو اجازه شته مګر د ظلم په کارونو کې نه چې فلانی زما سره فراډ وکړو نو زه به هم د هغو سره فراډ وکړم هغه ما ته دروغ ووایي نو زه به ورته هم دروغ ووایم لکه ما چې درته ووایي چې د هغې شدت به هغه امره وي لیکن داسې نه ده چې اګزیکټ سیم ظلم که هغه وکړي نو تاسو دې هم هغه امره وکړئ یو خو دا شی دی د پوهې او چې کله بنده بدله اخلي نو ثم بغي علیه بیا ذاتې وشو د هغو سره لکه یو بنده دی او هغه په چا باندې ظلم وکړو هغه بنده عدالت ته لاړ شي او وایي چې ماله زما د ظلم بدله راکړئ چې کله هغه بنده ته سزا میلاو شوه نو د هغه سړی کور والو دی نور زیات وهو او د دو سرې زیاتې وکړو او دی غریب خو مظلوم وو. په کار ده چې دو ته بدله میلاو شوی وي نو د هغې نه پس په دو باندې بیا زیاتې کېږي. یوه ښځه ده او په هغې باندې د هغې خاوند ظلم وکړو او هغه طلاق اخیستو له لاړه شي او چې هغه طلاق اخیستو له لاړه نو اوس په هغې باندې بهتان ولګولی شو چې د دې خو د بل چا سره تعلق و. نو اوس دا زیاتې دی لینصرنه الله، البته ضرور به مدد کوي د هغو الله. الله تعالی به د داسې مظلوم مدد کوي. یو خو په هغې باندې ظلم وشو خو هغې بدله اخیستل غوښتل نو اوس په هغې باندې زیاتې کېږي او اکثر داسې کېږي هغې له دمکي ورکړي چې که تو په پولیسو یا عدالت پسې لاړې نو بیا ګورې چې زه ستا سره څه کوم، او که څوک غریب لاړو او درخواست یې ورکړو نو په هغې پسې کور ته لاړ شي او هغه کار وکړي چې هغه د مخکې نه هم زیات وي. نو الله تعالی وي د داسې مظلوم بنده سره. ان الله لعفو غفور، بېشکه الله تعالی ډېر معاف کول واله دی او ډېر بخښنی واله دی. په دې کې د معافۍ ترغیب هم ورکړی شوی دی. که څوک ظلم وکړي او د هغه بنده نه بنده بدله ونخلي او هغه معاف کړي نو دا په زیات همت والو کارونو کې دی او زیات لوی کار دی او بهتر دی. او دویم د دې مطلب دا دی چې الله تعالی چې د بدلې کوم لیمیټ خو دی دی نو دا هم د هغو بخښنه ده. که چېرې الله تعالی غوښتې نو هغو دا هم ویلی شو چې ته بدله نه شي اخیستې. او اوس چې کوم مظلوم مسلمانان د کورونو نه ویستلی شوي دي چې په چا باندې ظلمونه شوي دي او هغوی دومره هر څه برداشت کړي دي نو د هغوی په کانټیکس کې په دې آیاتونو ځان پوهه کړئ نو تاسو به بیا زیات پوه شئ چې مخکې څو خبره شوې ده. یعنی ستاسو سره زیاتې شوې دي، په تاسو باندې ظلم شوی دی او د ظلم نه پس نور زیاتې کېږي. ګورئ هغوی هجرت وکړو او لاړل، بیا یې هم په قلاره باندې نه پرېږدي. اوس هم دوی هغوی تنګوي، د هغوی ژوند یې ګران کړی دی. چې چا هجرت حبشه کړی وو او تلی وو نو هغوی هلته هم نه و پرېښودي، ظلمونه به پې کول. هلته پسې لاړل او بادشاه ته یې وویل چې دوی زموږ په حواله کړئ، یعنی د هغوی ژوند په لړزان کړی وو، هیڅ ته یې نه پرېښودل. نو الله تعالی به ستاسو مدد کوي او هغه ستاسو مدد کولی شي. الله تعالی ستاسو سره دی او د الله د قدرت سوچ خو وکړئ چې الله تعالی خو هغه دی. او دا چې تاسو مخکې ووایئ نو پوهه به شئ. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. دا خبره ځکه تاسو ته کیږي چې بشکه الله تعالی خو هغه دی چې هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې داخلوي. نو هغه به ستا خبره ولي ناوري او هغه تا ولي نشي ستلی؟ هغه تا ایستلی شي ځکه چې هغه په دې قدرت لري. تاسو یقین وکړئ ځکه چې ستاسو رب خو هغه دی. کچري هغوی په تاسو باندې ظلم کړی وي نو ستاسو رب به هغوی پرې نږدي. الله تعالی ستاسو مدد کولی شي ځکه چې هغه رب دومره غټ نظام چلوي چې شپه په ورځ کې داخلوي او ورځ په شپه کې داخلوي. نو ولي هغه ستاسو مدد نشي کولی؟ نو په دې کې ډېر غټ حکمت دی. او یوه خبره دا هم ده، لکه څنګه چې شپه او ورځ بدلیږي، د شپې نه پس ورځ او د ورځ نه پس شپه، نو دغه شان به ستاسو حالات هم بدل شي. که چېرې نن شپه ده نو سبا له ورځ هم راتلی شي، او چې د چا ورځ ده نن نو د هغوی شپه هم راتلی شي. دا ورځې دي چې الله یې بدلوي د هغوی په منځ کې. او درېیمه خبره دا ده چې کله شپې اوږدې وي نو ورځې لویې وي، او چې کله ورځې اوږدې وي نو شپې لنډې وي. که چېرې نن د چا طاقت زیات وي نو سبا له هغه کمزوری کېدی هم شي، او که نن څوک کمزوری وي نو الله تعالی سبا له هغو له طاقت هم ورکولی شي. که نن د هغو ورځ لویه ده، یوه ورځ به داسې هم راځي چې د هغو به شپه وي. او بیا الله تعالی دا نظام ګریجولي څومره په قلاره قلاره راولي چې بنده محسوسوي هم نه او پته هم نه لګي. داسې نه وي چې سویچ آف شي او تیاره شي اکدم، او یا دا چې سویچ آن شي او رڼا شي. داسې رو رو شپه په ورځ کې داخلیږي او ورځ په شپه کې. دغه شان به الله تعالی هغوی هم داسې رو رو ونیسي چې هغوی ته به پته هم ونه لګي. داسې حالات به پیدا کړي چې کله تاسو سیرت وایئ نو بنده دا سوچ هم نشي کولی چې دا مسلمانان چیرته داسې طاقتور جوړېدی شي. لیکن رو رو په قلاره قلاره څنګه حالات بدل شي چې هغه کافران چې یوه ورځ د هغوی داسې غرور او دبدبه وه او هغوی بیا څنګه مغلوب شول بغیر د وسلې او جنگ کولونه او مکه فتح شوه، نو داسې تیارې څنګه په رڼا کې بدلې شوې چې پته هم ونه لګېده چې څنګه به الله تعالی تاسو له بدله درکړي. تاسو به پوه هم نشئ او داسې شوي وو، لیکن چې کله په انسان باندې سخت حالات وي نو هغوی ته ښکاري چې چرته هم ورځ به رانه شي، چې زما حالات به چرته هم بدل نه شي. نو ولې به نه بدلېږي؟ الله خو هغه دی چې هغه شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې بدلوي. نو ستاسو حالات نه شي بدلولی، نو ستا په الله بیا ولې یقین نشته؟ دا پیغام زمونږ د ټولو دپاره دی. مونږ ټول د حالاتو په پرشر کې داسې راشو چې مونږ ته بالکل رڼا په نظر نه راځي، او بیا زمونږ نه دا هر څه هېر شي چې زمونږ رب څومره طاقتور دی. وان الله سميع بصير، او الله تعالی اوریدو والا او لیدو والا دی. د اوریدو خبره مخکې راغلی ده، ځکه چې شپه مخکې راغلی ده. په شپه کې تیاروي نو بنده صرف اوري، او د ورځې بنده لیدی هم شي. نو الله تعالی اوریدو والا هم دی او لیدو والا هم دی. او دویم، په کومه خبره یقین کوئ؟ ستاسو رب خو هغه دی. ذلک بان الله هو الحق، الله تعالی به ستاسو مدد ضرور کوي، ځکه چې ستاسو الله خو هو الحق دی، هم هغه حق دی، هم هغه رښتیا دی. وان ما يدعون من دونه هو الباطل، او هغوی د چا چې دوی پوجه کوي هغه خو باطل دی، بیا به الله تعالی ستاسو مرسته ولې نه کوي. وان الله هو العلي الكبير، او بشك الله تعالى علي دي، علي دعلون دي، كم تشي اليفيشن واي چ ډير اوچت، او ده هر سنا او ده هر خبري نو چت، او الكبير دي ډير لوي دي. اكبر چي وي نو هغه د کمپیریزن د پاره وي، لیکن چې کله الكبير راشي نو ډير لوي، نو باقي ټول سپاتي شو واړو خطا، ټول د هغو نواړو دي او ټول ډېر ښکته دي. داغونه هغه الکبیر دی، او څوک چې هغوی رابلي نو هغوی خو باطل دي، فالسهود دي، هیڅم نه دي. او الله تعالی حق دی، او بیا به تاسو له مدد لولې نه راځي. او هو درې ځله راغلی دی د تاکید دپاره چې هم هغه دی، هم هغه دی، هم هغه دی، هم هغه حق دی. چې څوک دی بلي نو هغه خو باطل دي، او الله تعالی خو هغه دی چې هغه ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی. دا آیتونه ډیر تسلی والے دي چې کله انسان په داسې حالاتو کې نښتی وي چې هغه تخکاری چې زما د پاره د دې حالاتو نو تل ډیر ګران دي، د دې نه به زه څنګه وزم، نو هغوی دي دا آیتونه وایي او د دې نه دي تسلی واخلي. الله تعالی دي زموږ د ټولو حامی او ناصر شي. الله تعالی دي د دې آیتونو د فائدې اوچتولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې دا زموږ په عمل کې راولي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يدافع عن الذين الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن
يستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية يوم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل